محرمیز وضع کرده است.
السلام علیکم ستړي مشایزه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته راغلاست ویم پایل په خبرونو باندې کوو. اسرائیل تیر شپه او نن سهار پر ایران پراخ بریدونه وکړل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي چې دا حمله به تر هغه روانې وي چې اسرائیل خپل هدف ته نوي رسیدلی، یعنې له ایران څخه اسرائیل ته متوجه تهدید یو مخ نوي لري شوی. پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قمندان حسین سلامی او د خاتم الانبیا د مرکزي قمندانۍ قمندان غلام علي رشید وژل شوي. د ایران د دولتي خبري آژانس په وینا د دغه هیواد د اټومي انرژۍ د سازمان پخوانی مشر او د آزاد پوهنتون رئیس مهدي تهرانچی هم د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. بل لور ته د اسرائیل پوځ ویلي ایران ته په تیرو ساعتونو کې تر سلو ډېرې بې پیلوټ الوتکې د اسرائیل په لور توغولي چې اسرائیل ته نه دي رسېدلي. د امریکا ولسمشر له ایران غوښتي چې ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبرداری هم ورکړ چې راتلونکي بریدونه به له مخکې پلان شوي او له دې څخه به سخت وي. کله چې نن له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې امریکا په دې بریدونو کې لاس لري، ده وویل چې سمدستي دې ته ځواب نشي ویلی. په افغانستان کې واکمنو طالبانو، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر همداراز عمان چې د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړیتوب کوي، د اسرائیل حمله غندلې ده. بل لور ته د ناټو سرمنشي مارک روته د امریکا د متحده ایالتونو په شمول د ناټو غړي هڅولي چې د دې جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. په ایران باندې د اسرائیل بریدونو په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال خپل برخلیک ته اندېښمن کړي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې دې بریدونو د افغانانو د ژوند شرایط ډېر ستونزمن کړي. د ایران حکومت ویلي له 6 میلیونو څخه ډېر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په یو راپور کې ویلي چې باندې 10 میلیونه افغانانو خپل کورونه پرېښي. یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې چې پنجشنبه خپور کړی ویلي په ټوله نړۍ کې د بې ځایه شوو خلکو شمېر 122 میلیونه ته رسېدلی چې او افغانستان له سودان او سوریه وروسته دریم هیواد دی چې ډېر خلک یا کډوال شوي یا له خپلو سیمو بې ځایه شوي. په دې راپور کې راغلي چې ګڼ افغانان د شخړو، اقتصادي ستونزو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو په جرسي کې روبات د خلکو کورونه ته ډوډۍ رسوي. د دې روباتونو چارج د 10 ساعتونو لپاره دی. د په یو ساعت کې 10 مایله سفر کوي. که په لار کې کوم خنډ سره مخ شي خپل لار بدلوي. په جرسي ښار کې تر اوسه دا ډول 10 روباتونه شته چې خلکو ته خواړه رسوي. ځینې دې ته خوشاله دي چې روبات له دوی څخه اضافي پیسې یا ټپ نه غواړي. پر ایران د اسرائیلو پراخ برید سیمه پتیره افغانستان ته احتمالي عواقب. د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام. د اسرائیلو پاوز پرون شپه پر ایران باندې پراخ بریدونه پیل کړل چې تر نن پورې دوام لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي تر هغه به په ایران باندې حملې روانې وي تر څو چې اسرائیل ته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. د راپورونو له مخې په دغه برید کې د ایران د پاوز د مشرتابه لویه برخه مشران وژل شوي دي. همدارنګه د ایران په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ پوځي او مهم اټومي تاسیسات په نښه شوي دي او د راپورونو له مخې ادعا شوي چې ډېر زیات زیان ورته اوښتی دی. اخوا ایران ویلي دي چې د دغو بریدونو کلک غچ به له اسرائیلو واخلي. په دغه پروګرام کې به له کارپوهانو سره د اسرائیلو د دغه لوی او پراخ برید د احتمالي عواقبو همدارنګه دا چې افغانستان او سیمې ته به څه پایلې وي، څه خطرونه رامنځته کیدای شي بحث ولرو. خو په ایران کې د یادولو ده چې میلیونونه افغان کډوال اوسیږي. د هغوی ژوند په لومړیتوب کې دی. دا چې دغه افغان کډوال څه اندېښنې لري د دغو بریدونو ته په کتو باندې ورزو په لومړي سر کې یو راپور په دې ارتباط سره اورو.
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرزیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو او ریرونو په ګډون د خپلې ولس کزیسي کورنۍ سره ژوند کوي. نوموړې وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له فعالانو وه او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله سوې ده. خوب خبره د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرائیل بریدونو دا او کورنۍ په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای تجارت خیلی بلند بود، ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن.
ده 14 غږ دیل ور و دش په 3:30 بچه وی ټول ویده و ما شومان او ټوله کورنۍ ویریدلی و ټول گاونډیان ویریدلی و له کورونو را ووتل چې پر کورونو یې کومه بله مرمۍ ونه لګېږي. دې وضعیت په ایران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت منفی اغېزې کړې دي.
صدای انفجارات میآمد، وضعیت نگران کننده است.
سید بشیر طارق د مدني حقونو یو فعال او افغان خبریال دی چې له تیرو 2.5 کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره په تهران کې جرمني ته د تلو په تمه اوسیږي. د هم ازادي راډیو ته وویل چې پر ایران د اسرائیلو بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
100% نگران هستیم چون شروع عملات است و تهدیدات از هر دو طرف.
سل فصل اندېښمن یې ځکه دا د هفتو پیل دی او د تړلو روپ خونه شته او له دې امله اندېښمن یو چې بالاخره به ایران کې زموږ راتلونکی څنګه شي. موږ له یو جګړه ځپلي هېواد راتښتېدلي یو چې په ایران کې امن وسو او یو بل امن هېواد ته ولېږدول شو چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم موږ ته امن نه وي او که حملې شدید شي نه پوهېږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي.
د اسرائیلو پوځ نن جمعه د جون په 13 نیټه د دغه هیواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمېر پوځي سیمې په نښه کړې دي. دغو بریدونو چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وژل سوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز د پارچین تاسیسات په تهران کې څو پوځي اډې قم، خورم آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، پیرانشهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او عراک هم په نښه سوي دي. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځېدو لامل سي، چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به یې د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. له دې ډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ که دا جګړه راتلون که ورځو که دوام عمومي اون خی افغانستان ته د کډوال د جوپو خوځېدو شاهدان اوسو چې له بده مرغه افغانستان به قطعا د کوربتوب توان ونه لري. هیله من یو چې دا جګړه پای ته ورسیږي.
په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او زورولو او افغانستان ته یې د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته یې هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بېکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هېوادونو ته ولارسي. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلمه میاشت کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي تاسو موږ په نوي اپلیکیشن باندې.
پر ایران د اسرائیلو د پراخ برید په اړه باندې دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. را سره میلمانه دي د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکی محترم نجیب آزاد، د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی ښاغلی یوسف امین زازای او د افغانستان د کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر او سیاسي کارپوه ښاغلی صدیق منصور انصاری. دوی ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی آزاد، فکر کوي د اسرائیلو پاوز په دغو بریدونو سره ټاکلي اهداف حاصلولی شي که څنګه، او په کوم قیمت باندې غواړي دغو هدفونو ته ورسیږي؟
سلامونه درنښت. تر اوس مهاله پورې خو په تېرو شپږو میاشتو کې د ایران په وړاندې د اسرائیلو کوم اقدامات چې لیدل سوي دي تر ډېره بریده اسرائیل پانیدلی چې خپل اهداف ته ورسیږي. تر دې وړاندې چې اسرائیل پر ایران برید وکړي، نه دغه اوسنی برید، تر دې وړاندې دوی میاشتې وړاندې هم چې برید کړی و، تر دغه بریدونه وړاندې اسرائیل په پراخه کچه د ایرانی پراکسی یا نیابتي ډلو ځپل پیل کړل. هغه په دې کچه پیل کړل چې حزب الله نن هغه لث فیصد حیثیت یعنی هغه جنگي حیثیت نه لري چې نن یو کال وړاندې درلودی. حماس همدغه رنګه چې تر بریده پورې ځینې وخت یې شخړې جوړولې هغه په بیل تاکتیک قدرت ته ورسېدی، هغه ستونزه هم هلته حل شوه. بیا یې په ایران باندې مستقیم برید وکړه. پر ایران تر دغه برید وړاندې د متحده ایالاتونو د ولسمشر منځني ختیځ ته سفر کول، که څه هم د دغه هیوادونو د منځني ختیځ دغه هیوادونو لکه سعودي عربستان او قطر دغه هیوادونه اوس ظاهرا خو دا برید غندلی دی، لیکن په هغه مهال چې دا خبرې روانې وې میاشت وړاندې پر یوه پاڼه وه. نو یو بل تر ټولو مهم بحث دا دی، کله چې ډېر پیاوړي هیوادونه هم بریدونه کړي دي، جګړې کړي دي، مثلا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې د نن څخه 30 کاله وړاندې چې کله برید وکړ، یا 40 کاله وړاندې دی، هغه مهال هم کولای سوای چې د طالبانو د هغه مهال مشران، هغه ټول مشران د ملا عمر په ګډون د هدف وګرځوي. لکه نورو هیوادونو دا کار نه دی کړی، حتی امریکا هم نه دی کړی. اسرائیل په دې برخه کې د دې ستراتیژي یا د دې هغه یو ډول ډاډ یا مثلا د دې سرتمبګي یا سپین سترګي توپ دغه جګړیز مسایلو کې هغه ډېر بې پروا د ایران یا د نورو ډلو مشران تر ټولو وړاندې هدف ګرځوي، او دا مشرانو هدف ګرځول مخالف نوري باندې خورا ډېر فشار وارد شوی دی. اوس چې کومې سیمې تر برید لاندې راغلي دي یا کومې سیمې باندې چې بریدونه سوي دي په ایران کې، د ایران د هستوي یا د اټومي وسلو کومه اړیکې دي هغه په بشپړه توګه دا د ملګرو ملتونو غوښتنه نیم ساعت مخکې راپور راغی، هغه تقریبا ویجاړې سوي دي. د دې تر څنګ د ایران پوځي یا نظامي ټول مشران وژل سوي دي، یعنی ټول مشران همدغه دي، د هوایي ځواک مشر، د لوی درستیز، د دې سپا مشر، د دې مثلا د هستوي یا اټومي پاور مشران، دا په څو ساعتونو کې له منځه تللي دي. نو او بل بیا ایران ډېر ژر ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه ایمرجنسی غونډه راوغوښتل سي، او په دې حتله باندې باید ناسته وشي. دا په دې معنا چې ایران په هغه موقف کې نه دی چې دی د مقاومت وکړي. د دوه درې الوتکې په اولو دوه ساعتونو کې اردن را نسکورې کړې. نو په ټوله کې ویلی شو چې بلې و ایران هغه څه چې غوښتله هغه هدف ته نږدې سوی دی، تر ډېره بریده وبخښه اسرائیل هغه خپل قوت په سیمه په ځانګړې توګه په دې سیمه کې چې دی موجود دی، خپل قوت یې وښودی. د نن څخه شپږ میاشتې وړاندې دا کار پیل شوی و، نن دی خپل اهداف ته ډېر نږدې دی، او په ډېر ډاډ وایي چې موږ دا پیل و په متواتر ډول باندې موږ د برید ته ادامه ورکوو.
بله، د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اهداف ډېر دقیق او د ایران پوځي او اټومي تاسیسات په نښه کړي دي. د تاسو په نظر باندې څنګه اسرائیل توانېدلی دی چې په ډېره دقیقه توګه باندې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې مهمې اټومي بټۍ او د دوی مهم پوځي مشران په نښه کړي؟
ګوري، د اسرائیل جوړښت سره سم هغه مهال چې په سیمه کې ډېر زیات ستونزې وې، د دې د وسلو د جوړښت یو ډول ډېر لوی ملاتړ، او د دې تر څنګ په تخنیکي لحاظ باندې هغه متحده ایالاتونو دی په هغه مهال کې د ایران وبخښئ د اسرائیلو د وسلو د درنو وسلو او د پرمختللې ټکنالوژي یو ډېر لوی برخه اوس هم په ترکیه کې جوړېږي، په اسلامي هیواد کې جوړېږي، او د دې تر څنګ د نن په بیا هغه د دې مشترکات چې دي د کوردانو همدارنګه د ترکانو سره د اسرائیلو اړیکې په ایران کې د نن د خورا ډېر نفوذ لري. تر دې وړاندې هم چې کله په ایران کې د حزب الله مشر وژل کیږي، او وبخښئ د حماس مشر وژل کیږي په تهران کې، په خپل کوټه کې یا په خپل خونه کې په ناشته کیږي، دا په دې معنی چې د دې نه یوازې چې هغه پرمختللې ټکنالوژي لري، بلکې استخباراتي نفوذ په ایران کې زښت ډېر دی. او دا د دې فارسي ژبې ویاند هم په غیر مستقیم ډول وویل چې د دې همکارانو په ایران کې د سره خورا ډېره همکاري کړې ده. همکاران خو همدغه استخباراتي همکاران دي، د دې په تهران کې په نظامی اډو باندې، همدارنګه په نتنز کې، د دې تر څنګ په تبریز او اصفهان او عراق، او تر ټولو مهم په کرمنشاه کې چې د دې د هستوي تاسیسات تر ټولو لوی مرکز دی، او هغه عراق سرحد ته ډېر نږدې دی. د عراق سرحد کې په کردانو کې اسرائیل خورا ډېر نفوذ لري، او دا نفوذ یې د وس نه دی. نو د نن په ایران کې استخباراتي نفوذ، د دې تر څنګ د دې ډېره پرمختللې ټکنالوژي چې هغه د دې خپله هم نه ده، ډېره برخه امریکایي ټکنالوژي ده، هغه ډېره په اسانه وتوانېدله چې دغه اهداف په نښه کړي.
بله مننه ښاغلی آزاد. ښاغلی یوسف امینزاده، له تاسو به هم وپوښتو چې د اسرائیلو پوځ بریدونه پیل کړي دي، تر اوسه پورې هم بریدونه روان دي. په ځینو سیمو کې دوی وایي چې بریدونه یې لا روان دي، او د اسرائیلو صدر اعظم ګواښ کړی تر هغه پورې به دغه بریدونه کوي چې د دوی په خبره له ایران ورته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. فکر کوي اسرائیل کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي او د ایران اټومي وړتیا کمه کړي یا له منځه یوسي هغه څه چې اسرائیل ادعا کوي؟
ګوري د ماهیت دغه جګړې د هر لحاظ سره وګوري، یو طرف ته د اسرائیلو موجودیت په دغه سیمه کې او د خپلو ګاونډیانو سره د دوی جګړې، مثلا د فلسطین موضوع کړه واخلو، دغه موجودیت د اسرائیل په دغه سیمه کې د لوی خطر د منځني ختیځ، یعنی دا مسله صرف په دغه نه ختمیږي چې دوی خپل قوي استخباراتي اړیکو او توانمندۍ په اساس دوی په ایران کې برید کړی ده، او برید یا موافقانه حکومت اهداف چې ټاکلي وو هغه اهداف ته دوی رسیدلي دي. باید مونږ د یاد ونو بس چې یو د ټکنالوژۍ جګړه ده چې په ننني عصر کې هغه دې په نمایش ساتلې کېږي او ښودلې کېږي، او یو هغه جګړې دي چې د یو هېواد د ختمېدو دپاره، یعنې د یو ولس د ختمېدو دپاره جګړې. زموږ تشویش دا ده چې دغه جګړه به ختم نه شي، دغه جګړه به شروع د یغې جګړې بوي چې بلاخره د یو هېواد د ختمېدو طرف ته لاړ شي، چې دغه یو ډېر یو لوی بشري ناورین به په دغه سیمه کې منطقه کې رامنځته کړي. اسرائیل چې ولې تر دغې توانمندۍ پرې ورسېدو، د ایران خپله داخلي مشکلات ستونزې، یعنی هغه حکومتوالۍ ډول ده چې اسرائیل ته یې دغه زمینه فرصت مساعد کړل کې د دوی لوی چارواکي نظامی استوي متخصصین دوی د منځ ویسي، دا ډېره زیاته یوه خطرناکه د لوبه ده. نو بنان د دغه جګړې پایلې یا مثلا نتایج لا تر اوسه پورې که څوک وایي چې مونږ کامیاب شو موفق شو زه فکر کوم چې لا وخت ده، ځکه چې په تیرو کې د ایران له طرفه بریدونه په اسرائیلو باندې، او دلته بیا غرب د امریکا چې په راس کې ده بیا هغو ملاتړ د اسرائیل نه بو خامخا دغه جګړه وغځېږي، منځني ختیځ بو په دغه جګړې کې ښکیل شي، ځکه چې ایران هم په سیمه کې خپل طرفداران لري، او بل یو نړیوال سیستم یا نړیوال نظم د منځو لیدو په حال کې ده. نو د دې لپاره هم زه فکر کوم چې دغه جګړې آباد به نور هم وغځېږي، او دا به د بشر دپاره یو ډېر لوی ناورین وي، خصوصا منځني ختیځ.
مننه ښاغلی صدیق منصور انصاری، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د اسرائیلو لخوا پر ایران باندې د دغو پراخو بریدونو په ارتباط تاسو نظر هم راخلو، چې په اول کې اسرائیلو ادعا کړي چې هدفونو ته برسېږي، په کوم قیمت باندې فکر کوي چې اسرائیل حاضر دی دغه هدفونه ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د درنو میلمنو او همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ فکر کوو چې اسرائیل نه یوازې پر ایران بلکې د غزې په جګړه کې د غراس په سوریا د پرلپسې بریدونو او د سوریې خاورې ته په ننوتو او هلته په عملیاتو له خپل بل ګاونډي لبنان سره او په سیمه کې د تاوتریخوالي د خپرولو یو لوی جنجالي اساسه یا کړی ده چې تاوتریخوالی خپروي، د بشریت ضد جنایات تر سره کوي، او دغه راز هغه اهداف چې د امریکای او غربي بادارانو لخوا ورکول کیږي هغه تعقیبوي. موږ فکر نه کوو چې اسرائیل دې په دغومره کوچنۍ بدنه او کوچنی ځان د منځنی ختیځ د غسیسترو ملتونو سره او یا هیوادونو او دولتونو سره ښکار اړم کړی شي، بلکې د دې تر شا د امریکای استابلیشمنت، د امریکای استخبارات او پاوز او حتی د ناټو غړي هیوادونه ولاړ دي. هغه برید چې بیګا او نن سهار په ایران تر سره شو، دا د اسرائیلو لومړی برید نه و، بلکې پخوا هم اسرائیلو پر ایران او ایران پر اسرائیلو بریدونه کړی وو، او دا هغه وخت ډیر شدت ته ورسید چې د ایران پخوانی ولسمشر وژل شو له خپل ملګرو سره، د هغه الوتکه نسکوره شوه، سره دې چې د ایران استخباراتو حکومتي ادارو هغه داسې ډیره ونه خوده چې دا کار د اسرائیلو کړی، مګر شکونه ډیر وو. او هغه برید چې د اسماعیل هنیه په وړاندې وشو، دغه ډیر پښتنې د ایران پر استخباراتو او د هغوی په معلوماتي او استخباراتي دستګاو هم راولاړې کړې چې څنګه کېدای شي دغه سی یو لوی میلمه چې د اوږدې جګړې په جریان کې چې د غزه حماس او د اسرائیلو ترمنځ روانه وه، د په هیڅ ځای کې ونه وژل شو او تر ایران هم ژوندې را ورسید، مګر په ایران کې په یو مسؤون او محفوظ هوټل کې وژل کیږي. دغه سوالونه دا و چې اسرائیلو د ایران استخباراتي او پټو ادارو کې پراخې رخنې کړي او رخیز غلولي. اوسنی بریدونه هم که وکتل شي، که په ایران کې د نن د ایران په استابلیشمنت او استخباراتي ادارو او نورو معلوماتي ادارو کې د اسرائیلو ژورې ریښې نه وي، موږ فکر نه کوو چې د ایران د غومره لوړ پوړي چارواکي چې په هغې کې د ایران د پوز مشر یا لوی درستیز، د سپای پاسداران مشران، د هوایی او فضا د ځواکونو لوی قومندان، د غراز د ایران د هستوي فیزیک او هستوي دارو مشران او متخصصین دي وژل شي. دا د قضیه یو طرف ده، تر کومه چې بیا د ایران او د اسرائیلو ترمنځ د جګړې مسله ده، موږ اورو چې ایران هم متقابل بریدونه پیل کړي، که هغه د بی پیلوټا ځانمرګو الوتکو په واسطه دي، او که هم د هوایی ځواک او د بالستیک میزایلو له لارې وي. خو فکر کوو چې دا جګړه به اوس لا پراخیږي، لا به تیزیږي او لا به تندیږي، او د سیمې د عامو وګړو خلکو لپاره، د سیمې د حکومتونو او دولتونو لپاره به دا یو ستر ګواښ وي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو او د دغې بریدونو نه وروسته، د افغانستان د چاپیریال ساتنې کارپوهانو او مختلفو ادارو هم له ایران سره په پوله پرتو ولایاتو کې ولسونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د هستوي مرکزونو هغه تشعشعات چې دي چې هغه ویستل شوي، دا ممکن د افغانستان په خلکو هم پراخ تاثیرات وکړي، بادونو او بارانونو سره دغه تشعشعات انتقال شي.
او سړي صاحب، د افغانستان په رابطه بنده موضوع بیا راوخلو، البته تاسو که خپلې خبرې هم دغه بیا وروسته د افغانستان په رابطه هم وکړي. برته برا شو آزاد صاحب، آزاد صاحب ښاغلی انصاري د افغانستان په رابطه لږ اشاره وکړه، مزما دومره پوښتنه هم دا وه چې څنګه د ایران او اسرائیل دغه اوسنۍ لانجه چې د اسرائیلو په برید سره پیل شوې ده، دا به په اوس مهال سمدستي او بیا به په منځ مهال او په راتلونکي کې بد عواقب ولري د سیمې بالخصوص د افغانستان لپاره؟
ګورې ستانځي صاحب، جګړې هغه دغه سي جګړې چې دوه هیوادونو ترمنځ وي، او دغه سي هیوادونو ترمنځ شغاله په خواره یې ډېر خواره یې په عام اصطلاح دښمنی ولري، نو طبیعي خبره ده چې یوازې یو گاوند او دوه گاوند نه، لکه افغانستان په سیمه باندې تاثیر لرلی شي، په نړیوال مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي، په نړیوال سیاستونو تاثیر لرلی شي. خو مشخصا د افغانستان په اکله، یو خدای چې افغانستان د ایران سره اوږده پوله لري، افغانستان په ایران کې په میلیونونه وګړي هلته مهاجر دي، او بل افغانستان په سیاسي لحاظ یو انزوایی حالت کې ده. یعنی افغانستان اوس مهال په نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د اقتصاد دروازې هم دغه دواړه گاونډي هیوادونه دي چې موږ اړیکې سیاسي اړیکې د لسیزو راهیسې ورسره خرابې دي. که چیرته ایران کې وضعیت نور خرابیږي او که د ایران او د اسرائیلو ترمنځ جګړه پراخیږي نو طبیعي خبره ده چې یو طرف ډېر خرابیږي او هغه ایران دی، ځکه په تېر برید کې هم دا ولیدل سوله، په ننني برید کې هم دا ولیدل سوله چې ایران ونه توانېدی چې ځواب ورکړي. حتی دوه درې بې پیلوټه الوتکې چې دوی هڅه وکړه چې په اسرائیلو په خاورو باندې برید وکړي هغه اردن هم رانسکور کړي، همدارنګه سعودي عربستان هم خپله فضا دوی په وړاندې وتړله. د دې تر څنګ د نیابتي ډلو یوه ډېره لویه ستونزه، ایران په سیمه کې د نیابتي ډلو د پیدایشت لومړنی هېواد دی چې نیابتي ډلې یا هغه افراطیزم دی دلته جوړ کړي. دغه نه اوس بیا پاکستان په دې برخه کې خورا ډېر کار وکړي. ایران د فاطمینو صحیح ده که نن حزب الله هلته خورا ډېر ضعیف شوی دی او حماس قدرت رسېدلی دی، سیریا د یا سوریا د ایران د نفوذ خلاص شوې ده، اما نیابتي ډلې خو هغه ایران چې تمویلولې اخو له منځه نه دي تللي، بلکې په ایران کې هغه سوي لا پیاوړې سوي دي، ځکه زه منځني ختیځ د سیمو څخه راووتلې ایران ته بېرته راغلې په ځانګړې توګه د فاطمیون برخه، او دا د افغانستان سره خورا ډېره یوه اوږده ریښه لري. د افغانستان یو خاص خبر په خپله خوښه یا بلیک میل شوی مجبور شوی د دوی سره همکار او په تېرو څو لسیزو کې. نو که چیرې دا جګړه پراخیږي د نیابتي ډلو یا د ترهګرو ډلو چاغه چې ایران کې روزل شوي دي، ایران پلاو دي، افغانستان ته د راتګ خورا ډېر هغه دی چانس دی، او افغانستان ته راتګ افغانستان د یو بل بد وضعیت سره د نړیوالو لا نورو فشارونو سره مخ کولی شي چې نیابتي ډلې یا ترهګرې ډلې کار ته ډیریږي. دوم بحث د عام افغان د اقتصاد دی، د عام افغان په عام مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه چې له بده مرغه په وچه کې پروت هېواد تر ډېره بریده په خپلو ټولو اقتصادي راکړو ورکړو یا وارداتو صادراتو باندې پر دغو دوو هېوادونو باندې تکیه کړې ده تر ډېره بریده، ځکه بل آپشن نه و. نو هغه هم تر اغېز لاندې راتللی شي. او درېیمه برخه یې دا ده چې په اوسني وضعیت کې د طالبانو په اوسني واکمنۍ کې طالبان په سیمه کې تر یو بریده پورې چې یو څه هغه فلیکسیبلیټي یا اعتدال یې ساتلی دی د اړیکو هغه د ایران سره ساتلی دی، یا هغه انعطاف چې لرلی دی ایران سره لرلی دی. ایران په لومړنیو هېوادونو کې دی چې طالبانو د راتګ سره سم په ایران کې د دې ناستې د طالبانو او د مخالفینو ناسته وسوله، دا چې نتیجه ونه کړه هغه بیل بحث دی. همدارنګه هغه ډیپلوماتیک ادرسونه دی ته وسپارل شوله. نو دا ادرس هم که پر دې باندې بندیږي نو افغانستان د افغانستان جغرافیه به په سیاسي اقتصادي او امنیتي لحاظ چې هغه ترهګرو یا د نیابتي ډلو بحث دی تر لا ډېر ګواښ لاندې سي. او څلورمه برخه دا ده چې طالبان هغه د حکومتدارۍ یا دولتدارۍ هغه ظرفیت او د دې یا کیپسیټي چې ورته ویل کېږي هغه ظرفیت او د دې تر څنګ هغه امکانات نه لري چې دوی دې دغسې لویې جګړې، دغسې استخباراتي جګړې د نیابتي ډلو د مخنیوي دپاره ټول هغه امکانات چې یو دولت یې باید ولري د خپلې جغرافیې او د ولس او د خپلو سیاستونو د اړیکو د ساتلو لپاره هغه په طالبانو کې نشته. نو افغانستان تر ټولو ډېر اغېزمن کېږي، دا خو به سیمه ټوله اغېزمنه شي، خو که دا جګړه پراخېږي تر ټولو ډېر، او ایران هم طبیعي خبره ده چې د افغانستان په یو دغسې وضعیت کې چې هلته څلور څلوېښت هېوادونه وو، د څلور څلوېښت هېوادونو استخبارات هلته موجود وو، هلته د افغانستان یو نظام وو، دغه سربېره ایران توانېدی چې هره ورځ په افغانستان کې خپلې نیابتي ډلې تمویل کړي. نن ولیدل سوله چې په دغه وژل شویو کسانو کې د ایران په لوړ پوړو نظامي چارواکو کې یو په هغو کې د آزاد پوهنتون رئیس وو. دا نن ولیدل سوله چې د آزاد پوهنتون لکه د پاکستان چې استبلیشمنټ دی، دا د استبلیشمنټ پوهنتون وو، او دې پوهنتون په افغانستان کې خورا ژورې ریښې لرلې. دا افغانستان کې د ځینو سیاسینو لکه محقق او خلیلي و دانش او دو په ملاتړ باندې فعالیت کوي. نن په هغه اډو کې هغه حساس او مهمو ځایونو کې چې د ایران لوړ پوړي نظامي چارواکي په نشه کېږي، په هغه کې د آزاد پوهنتون رئیس هم هلته موجود دی. یعنی د یو پوهنتون رئیس هغه هم دغسې یو نیمچه شخصي پوهنتون رئیس هلته څه کوي، خو دا طبیعي خبره ده چې استخباراتي جنبه لري او دی په افغانستان کې فعالیت درلود. یعنی په ټوله کې زما هدف دا دی چې په افغانستان کې د ایران د فاطمینو څخه نیولې د نورو استخباراتونو ریښې ژورې وي، او دا دروازه که خلاصېږي چې په ایران باندې فشار راځي، جګړه پراخېږي، نو د دې نیابتي ډلو راتګ افغانستان ته د دې چانس خورا ډېر دی چې دا افغانستان تر ډېرو هم په امنیتي لحاظ، هم اقتصادي لحاظ او هم سیاسي لحاظ نورو ټولو هېوادونو ډېر اغېزمن کولی شي.
مننه کوم از صاحب توضیحاتونه مو ښاغلی یوسف امین زازه غواړم له تاسو هم پوښتنه وکم البته کوم تمرکز پم دې نظامی مسله باندې پات شي چې ایران غنی نیابتی ډلې لري که څام چې آزاد صاحب ویل زینې زپل شوې دي حزب الله په څیر باندې خو فاطمیون او زینبیون چې فاطمیون کې د افغانستان غن زرګونه ځوانان چې اکثر هزاره ټبری دي شیعه هغه پکې ښکېلو او زینبیون چې د پاکستان خلک دي دوی هلته د ایران لخوا تمویلیږي پخوا په سوریه او په عراق او په ځینو نورو سیمو کې اوس بیرته د آزاد صاحب خبره چې راغلی دي ایران ته دلته به میشت وي فکر کوي چې د ایران دغه کانفلیکټ به څومره بالاخره دغه ډلې هم دې خواته یې رامخه کړي او دلته به دوی راسي په ټوله کې په افغانستان باندې اغیز څه کېدلی شي کاغلی اجازه کوم پښتنه نوې اختزای تکراروم البته دی اسرائیل د دغه برید د عواقب په ارتباط خصوصا په افغانستان باندې چې ایران غنی نیابتی ډلې درلودي لا غیر د فاطمیون چې پکې مستقیما زرګونه افغان ځوانان شامل دغه ته پکې تو باندې په افغانستان باندې دغه کرکیچ هغه څه کېدای شي
اندغه نیابتی ډلې چې د سیمې هیوادو همکارۍ سره او د نړیوال تروریزم خپرولو کې د ونډه لرله چې موږ وضعیت د افغانستان نه د تنن ورځې پورې ګورو اندغه سیمې هیوادونه لکه پاکستان د ایران ته دغه ټولې برخو رول لرلو دا د نننې جګړه نه ده دا تقریبا په دغه سیمه کې لومړی افغانستان هیواد و چې د دغو جګړو ښکار شو او د لویو قدرتونو د رقابتو ښکار وګرځېدو پایلې دغه دی نړیوالو ته او دنیاوالو ته او افغانانو ته او سیمې هیوادو ته هم معلومه شوه او بالاخره دا جګړه وغځېده چې دا مونږ پخوا هم ویلي وو چې که چېرته تاسې د بل هیواد نابودی او بربادی او د خلکو وژل غواړي نو تاسو هم درغځېږي ایران او پاکستان هم د دغو هیوادو له جملې نه وو چې پاکستان وضعیت تاسې نننی ګوري او نن دغه وضعیت ګوري او دغه رقابتونه د نړیوالو خصوصا د روسیې او د امریکې او د غرب دا ورو دغه تیزه شولې او پایلې په افغانستان باندې تاثیرات یې ډېر منفي دي او زه فکر کوم چې نه تنها افغانستان بلکې سیمې هیوادو ته دغه ګواښونه دي ځکه دلته بشریت د ګواښ لاندې ده دا هغه څوک چې غږ د بشریت کوي د انساني ژوند کوي هغه عامل د دې کېږي چې دغه جګړې باید د جګړو د آغاز یا د پیل هغه اصلي عاملین دوی دي بنان هر هیواد بو ځان ته د خپل د ولس د دفاع په خاطر بو ډلې جوړوي وسلو ته بو په مخه کېږي بو جوړوي د نوې ټکنالوژۍ سره بو سنبالوي چې دا انځور د بشریت او د انسانیت د ناورین یا د منځل وړلو لومړنۍ هڅې دي زه فکر کوم چې هیڅ هیواد به په دغه سیمه کې په دې شان باید پاتې نه شي هر څوک به کوشش کوي چې هغه خطرات خپل هیواد نه د خپل ولس نه لرې کړي او دوی به مجبوره کېږي چې هر نوع ته دوی کوشش کوي بنا افغانستان د اقتصادي نگاهنه او د دې نگاهنه چې موږ ګاونډي هیوادونه دي راکړه درشه اوس لرو تجارت لرو فرهنګي مسایل لرو او د بشر د انسان غونډه مو غوښتونکي یو چې دوی سه باید ژوند ولرو مونږ هم د تهدید لاندې یو د دغه جګړې پایلې به د مونږ ته هم تهدید واوسي یعنې مونږ هم متضرره کېږو نو د دې دپاره د اوس واکمنان به هم په دغه فکر حل به هم د فکر کوي چې څنګه به مونږ کولی شو ځان خوندي وساتو څنګه کولای شو چې په صفت دی یو هغه هیواد چې قلب د آسیا په نوم یادیږي دلته خپل رول ولوبوو نو د دې لازمه چې مونږ ضعیفه یو مونږ د ټکنالوژۍ نه ضعیفه یو مونږ نه لرو دومره وسه و امکانات نه لرو غیر دغه نه چې خپل غږ پورته کړو او په نړیوالو سټیجو کې د بشري نابودۍ مخه ونیسو او بلاخره هغه ځواکونه هغه هیوادونه چې حقیقتا بشري ژوند غواړي انساني ارزښتونو ته ژمن دي هغه به هم خپلې هڅې پیلوي. د یوې خوانه چې هغه تروریستي ډلې دغه هم لوی تروریزم نړیوال تروریزم ده ګوره چې وخت چې اسرائیل عملې کوي په ایران باندې او دغه هیوادونه فضا دوی ته مساعده کیږي نو دا خو نړیوال تروریزم شو چې دوی سره همکار د سره ولاړ ده. د دې لپاره نور هیوادونه هم شته چې هغه به هم چپ نه پاتې کیږي په شکل د اشکالو به چې دغه جګړې مخه نیسي چې تر څو مونږ بشریت وژغورو مونږ انسانیت وژغورو. دلته سوال د بشریت او انسانیت ده او بیا خپلواکي دي هیوادو ده نو بنان دغه نړیوال نظم غوځي منځ لاړ ده. زه فکر کوم چې جګړې د نور هم ډېرې شي دلته پلې بوري هم زیاتې شي او هر څوک به هڅه کوي چې د خپل بقا لپاره په هر ممکنه لار ته لاړ شي.
مننه کوم ښاغلی انصاری له تاسو مو پوښتم دغه مسله مخکې مو هم اشاره وکړله مو اوس کولای شي چې مکمل توضیح ورکړي چې پر افغانانو باندې خصوصا په افغانستان کې به تاثیرات څه وي د دغه حمله او دا چې ګڼې نیابتي ډلې هلته شته چې یوې هم د افغانانو مربوط کیږي چې زرګونه افغان جنگیالي پکې د ایران په ګټه باندې جنگېدلې دي دغه ته په کتو باندې څه اغیزې به په افغانستان ولري دغه حمله؟
بله اغیز او ستونزې ګنبودی چې کېدای شي یو خو د هوا د ککړتیا او د ضروري موادو او تشعشعاتو د خپراوي مسله ده چې دا نه یوازې د افغانستان بلکې تر بحرین او قطر عراق او نورو ګاونډي هیوادونو پورې تر آذربایجان هم خطرات متوجه کولای شي او سیمه پراخه ککړولی شي. دا د لږ مودې لپاره نه بلکې ډیر اوږدې مودې لپاره که هغه بارانونه وریځې وي که هغه مثلا بادونه او نور وي حتی په زراعت او کرنه په اوبو او په دې ډېر ژور تاثیرات درلودلی شي. د دې ترڅنګ سیاسي او اقتصادي ستونزې راولاړولی شي په سوداګرۍ ډېر بد اثرات پرېوځي هم د افغانستان او هم د سیمې سره د افغانستان او د نورو هیوادونو او ملتونو او ورسره د نیابتي جګړو مسله هم ممکن ډېر زور واخلي. کچیر ایران دې ته آماده شي چې د اسرائیلو پر لور ډلې او ګروپونه واستوي او یادا تنظیم کې په دننه ایران کې هم ډیر داسې ګروپونه او لخکرې دوی لري د پاکستان د فارغوی زینبیون ډله لري چې ممکن د پاکستان نه ډیر خلک ورشي. په افغانستان کې د فاطمیون په نوم ډلې ټپلې وي چې د فاطمیون ګروپونه اوس نه یوازې په ایران او افغانستان کې ممکن موجود وي بلکې ګڼ شمېر یې اروپا او امریکې ته رسیدلي دي او هلته فعالیتونه لري هلته د نتورکونو په جوړولو بوخت دي او هلته پراخ فعالیتونه کوي چې دا هم یو لوی سردرد نه یوازې د سیمه د لپاره بلکې په نړیواله کچه لوی سردرد جوړولی شي. د حزب الله ګروپونه چې په د اسرائیلو سره ډیر نږدې لاس او ګریوان دي لاله پخوا او هغوی لوی درد هم د اسرائیلو له لاسه لیدلی چې د هغوی هغه لوی مشران یې وروزل د اسد نصرالله نه نیولې چې لومړی درجه مشر یې و او لسګونه کلونه یې د حزب الله مشري کړې وه او یا کتاز مشر و هغې نه وروسته نور مشرانې دغسې سوریه کې یو پراخ اور اسرائیلو بل کړی دا نن یا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو د اسرائیلو پوځونه او ګروپونه شپه ورځ هلته عملیات کوي خلک نیسي وژني. د سوریې اوسنۍ اداره او د هغوی ملګري هیوادونه او ملتونه او ګروپونه هم ممکن په دې وجه اسرائیلو ته ډیر په غوسه وي. د جولان سیمې چې یو اربیا اسرائیلو لاندې کړي او هڅه کوي چې هلته خپل مرکزونه او پوځي اډې جوړې کړي پوځي بارکونه جوړ کړي دا هم یو لوی استونز ده او په غزه کې خو اته هم لاس او گریوان دي چې ګورو دا تر یو کال ډیره موده کې اسرائیل په خپل دغه قوت او طاقت سره چې لري کاغه استخباراتي طاقت دی کاغه پوځي او تاکتیکی او تخنیکی طاقتونه دي دوی ونه کړی شو چې په غزه کې لږ تر لږه خپل اغوا شوي زندانیان را پیدا کړي د هغوی مړي را پیدا کړي او هغه د حماس ځواکونو نه را خلاص کړي. موږ فکر کوو چې اسرائیل هم خپلې ستونزې لري خپلې بدبختۍ لري که د سړیتوب له لارو او د بشریت د ارزښتونو له لارې هغوی هم لال نشي لکه څنګه چې هر ګاونډي باندې لاس پورته کړی هغوی په څپېړه وهلي هغوی وژلي په هغوی تیری کړي دغه تیری به په آخر کې د اسرائیلو دپاره د یو غوت او پریکنده ځواب سبب شي او دا ځواب به داسې وي چې لکه نن چې د امریکې بهرنیو چارو وزیر ولسمشر او نور ویلي چې موږ په دې برید کې له اسرائیلو سره ملګری نه یو او زموږ په مرکزونو هډو او ډیپلوماټیکو ادارو د ایران بریدونه نه کوي یعنی ځان یو رقم یو طرف ته ګڼي پس غرده هیت د دوی ملاتړ اعلان نکړو. دا اوازې هم خبرې شوې چې نتنیاهو هم په کومه الوتکه کې د نامعلوم لوري پر لور تښتېدلی او کېدای شي نور مشران یې هم وي. دا اوازې هم خپرېږي نو وکتل شي چې په سیمه کې دغه حرکتونه خوځښتونه څومره رول لوبولی شي او څه کولی شي او د افغانستان نه به او د سیمینا حتی د منځنۍ آسیا د هیوادونو نه چې هلته ډېر ګروپونه او ډلې دي چې ایران ورسره همکاري لري په دغه په یمن کې د انصار الله او حوثیانو ګروپونه چې هغوی لا وار د مخه اعلانونه کړي وو چې که اسرائیل په ایران حمله کوي دوی به هم عملی جګړې ته داخلیږي. نو دا به د هرمز پر تنګي د ډیرو ملتونو او هیوادونو په اقتصادي وضعیت د تیلو په نرخونو په ټوله نړۍ کې او په نورو مسایلو سیاسي اقتصادي ټولنیز او حتی جیوپولیټیک تاثیرات ولري.
مننه. اوس یو لنډه د مخلو بیا به ورشو بل مبحث ته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو صفو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ښاغلی آزاد، د دغه کړکیچ د تاثیراتو خصوصا د نړیوالې انرژۍ د مارکیټ په ارتباط باندې که تاسو راته ووایئ، د افغانستان په څیر ګڼې هیوادونه د ایران تیلو او ګازو ته احتیاج لري، دغه اوسنی کړکیچ به څومره دغه احتیاج لا پسې زیات کړي او اغیزې به یې څه وي خصوصا د همدغه انرژۍ د نړیوال مارکیټ په اړه باندې؟
کسان داړې مسلکی پښتنه ده او په دې برخه کې خو هغه معلومات لازم دي زه نه لرم، لکن په ټوله کې افغانستان په طبیعي خبره ده چې د سونګ د انرژي یعنی د تیلو خورا ډېر هغه لویه سرچینه ایران ده. د ایران څخه ورته راځي نور هیوادونه له ډېره تکیه پر ایران نه کوي، ځکه هغه بندیزونه چې پر ایران لګېدلي دي په ځانګړې توګه غربي هیوادونو هغه ډېره تکیه نه ده پر کړې. خو یو بحث چې ډېر مهم دی هغه دغه سرو اوبو بحث دی چې د ایران تر کنټرول لاندې دي، یعنی هغه اوبه چې نړیوال ترانزیت دی د منځنی ختیځ او د غرب ترمنځ هغه د ایران تر کنټرول لاندې سیمه کې راغلی دی. که چیرته دا جګړه پراخیږي نو طبیعي خبره ده تر دې وړاندې هم ایران وخت نا وخت ځینې هیوادونو ته لکه متحده ایالاتونو د شرکاو یا ائتلافیانو ته ګواښ کړی دی چې دغه ترانزیت لار یا د اوبو دغه ترانزیت لاره به د دوی په وړاندې یا وتړل سي یا به له ستونزو سره مخ سي یا به دا غربي نړیوال ترانزیت شپمنټ چې دی دا به ونشي کولی چې په اسانه د دې سیمې څخه تیر سي. خو هغه د ګواښونو تر حده و. خو نن وضعیت خرابیږي او لا ډېر خرابیږي او دا جګړه ییزه بڼه له زمکه څخه او بوت هم غځول کیږي طبي خبره ده چې په نړیوال مارکیټ مشخصا چې تاسو په شنه تراسمه خورا ډیر اغیز لري چې هغه نه واځي یعنی مشخصا د ایران د توکو یا تولیداتو نه چې هغه د سوان کیلي او د نور انرژي لپاره کارول شوی توکي دي هغه نه لکن د ترانزیت خورا ډیر تاثیر لري شي نړی د نړی یو ډیر لوی برخه غار په د تیلو په برخه کې په منځنی ختیځ باندې تکیه کوي ځکه یو برخه غاز او تیل چې روسیه تولیدوي هغه سره نړی په هغه کې راځي په ستونزه کې ده نړی څخه ما هدف غرب دی غرب د روسانو سره ستونزه لري او روسانو خپل غاز او تیل او دا مسایل پر نورو سیمو باندې په غربي هیوادونو باندې بند کړی دي نو ایران سره خپل ستونزه د نړیوالو ده د غربي هیوادونو ډیره تکیه منځنی ختیز ده او منځنی ختیز له دغه سرو اوبو څخه ترانزیت لاره ده نو که چیرې دا جګړه پراخیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې په هغه په سیمه ییزه کچه باندې خو تر ټولو ډېر منفي تاثیر یا اغېز چې ولري هغه پر افغانستان او د دې ځکه افغانستان هیڅ څه خپل نه لري هر څه یې د بل دي په بل باندې تکیه ده او تر هغه اخوا ته سیمه ییزه نړیوال مارکیټ باندې دغه ترانزیت اوبو دغه ترانزیت لاره که ستونزمنه سي کړکیچونه کړي سي طبي خبره ده چې د اوبو په دې ترانزیت باندې اغیز لرلی سي او دا اغیز په نړیوال مارکیټ باندې منفي اغیز لرلی سي چې بیرته په ټوله کې بیا هم د انرژي په برخه کې هم په عام ورځني مارکیټ کې د خوراکي توکو نه نیولې تر د یوازې د وسلو د پلور مارکیټ یو څه تود سي او لکه تر هغه را لاندې به د عام انسان او د بشر لپاره دا جګړه په ټوله کې په ټوله نړۍ باندې خپل منفي اغیز ولري
مننه کوم آزاد صاحب کور مودان چې پروګرام کې مشترک وکړ تاسو ته اجازه درکو البته ورسته دوه پوښتنې بل ښاغلی انصاري او ښاغلی زازي وکړو مننه له تاسو نه ښاغلی یوسف امین د طالبانو حکومت هم خبرګون ښودلی ګڼو نورو نړیوالو مشرانو او هیوادونو خبرګونونه ښوولي د طالبانو د خبرګون په ارتباط کې خپل نظر راکړي دوی دغه بریدونه غندلی دي ظاهرا نه د ایران ملاتړ خولای دی څه فکر کوي د طالبانو د ریزونه په څه شکل باندې آیریدای شي چې افغانستان لډیر زیات غیزنه وشي غورلای دی افغانستان د غیزیان غالي حالت ته په کتو باندې چې وسیل لري
ګوري د طالبانو د ریس خو دلته ټول لريوال ته ځان شوې ده چې ترې اسلامي ارزښتونه او ملي ارزښتونه ترې پابند دي دغه جګړه تر یو حده پورې د موږ ملي ارزښتونو ته هم تاوان رسولی شي هغه هدف مې دا ده چې همدا اوس موږ نه تنها د ایران نه چې کوم اقتصادي مناسبات ورسره لرو د ایران د لارې نه هم چې نورې وادونه اموال داخلیږي نو هغه ته هم ځان رسول شي چې دا د موږ ملي ګټې تعدید دي او د ملي ګټو د دفاع په خاطر فکر کوم چې طالبانو حکومت په خپل دریز کې ځای غندلې ده نه تنه په غندنو کفایت وکړي دوی به هم په دغو مسایلو چپ پاتې نه شي ځکه چې مونږ د نړۍ سره خصوصاً د خپل سیمې او ګاونډي هیوادو سره اړتیاوې لرو او ضرورتونه لرو نو دا په مونږ باندې هم تاثیرات منفي تاثیرات لري نو د خپل منفي تاثیرات نه چې هلته دغه دي کې مونږ د یو انزوا طرف ته یو او مونږ مشکلات ستونزې ډېرې زیاتې لرو د خصوصاً د غربیانو سره د نړیوالو سره تر اوسه ستونزې نه دي حل شوې نو دلته طالبانو د افغانانو لپاره هم څه اسان په کار دي چې لاس په کار کېږي هغه چې څه هغه به مخته وړي نو هغه د دوی په آینده کې به هغوی بله اساسیتونه دي په افغانستان کې د اسرائیل پر وړاندې اساسیتونه ډېر زیات قوي دي تاسې ګورئ چې دلته مظاهرې کېږي دلته ولس د اسرائیل پر وړاندې اساس ده او ډېر ورته په کار ده د فلسطینیانو پر وړاندې د کوم ظلم تیری او چې هلته کېږي د افغانانې ګوري بل موږ مسلمانان یو اسلامي نړۍ ده او د امارت اسلامي د اسلامي نړۍ یوه دعوه کوي زه فکر کوم چې دوی به هم په دغو مسایلو کې بې تفاوته پاتې نه شي
ډیر مننه کوم ښاغلی زازای ښاغلی انصاری اخر کې به تاسو ته وخت درکو البته په همدې موضوع باندې کې د تاسو نظر هم واخلو چې د طالبانو د حکومت دریز په اوس وخت کې څنګه عیارېدای شي چې افغانستان له دغه زیانګالي حالت چې په انزوا کې هم دی نړیوال نه پیژني ډیر اغیزمن نشي البته داسې دریز کوونی سي مننه
بله زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو او سیاسي او حکومتي بنسټونو او مشرانو ته پکار ده چې د بشپړ اخلاقیت او تدبر نه کار واخلي او په دې حساسو شرایطو کې چې په سیمه او نږدې نیمه نړۍ او منځنی ختیځ تحمیل شوي دغه حالاتو هم ځان خوندي وساتي او هم له فرصتونو مثبت استفاده وکړي شي د افغانستان حکومت او خلک باید ته هم چمتو وي کچېری دا جګړه لا پسې پراخېږي ممکن د ایران د افغان مهاجرینو هجومی تحرکات را پیل شي او افغانستان ته راشي دغه راز د افغانستان په پوله پراته ایرانیان چې دي که بلوچ دی او که نور قومونه او خلق دی خصوصا د مشهد او ځینو سیمونه یا د تهران او نورونه ممکن د افغانستان پر لور د مهاجرتونو بهیر هم پیل شي لکه څنګه چې د سیمې په نورو هیوادونو کې دغسې حالات رامنځته شوي دغه د هجرت بهیر ممکن د ترکیې او آذربایجان طرف ته هم د ایران کچېری جګړه لا پسې پراخېږي او ایران د دې جدي او عاجل مخنیوي نه کوي او یا اسرائیل مهار نه کړي نو ممکن ستونزې را پسې پراخه شي تر څنګ یې د اقتصادي او امنیتي مسایلو په اړه هم باید د افغانستان خلک او حکومت له مخکې پیشبین وي او په دې لار کې پراخ تدابیر ولرلی شي
بلې ډېر مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاري مننه اوریدونکو له تاسو نام چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید سلامت اوسئ
ستر جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
افغانستان تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
پیدا رک دکھ
جانا نستا دی دن دا پارا زد کافلا پاتی کسرا غلی زد کافلا پاتی کسرا غلی جانا نستا دی دن دا پارا زب زارش پال کی بیر ٹولو زارش پال کے بیرے ٹولو خلق دکال مڑی تجاڑی تاپ جوندی اشنا کمر منالو